پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او ری چې افغان ولسمشر وایي د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لوی جرګه راغوړي کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي او امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکله دي چې راپورونه تراشو وروستي خبرونه اورو چې صفی الله ستانګزای وړاندې کوي
سلام ده مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویلی چې د اختر تر څلورې می 1500 طالب بندیان خوشی کیږي د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلی دا پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان کیتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه وکړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د اختر تر څلورمې د 1500 طالب بندیانو د خوشی کولو امر یې کړی دی ښاغلی غنی نن دغه خبره د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانو دا 1500 تنه طالب زندانیان د طالبانو لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندی په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی
ښاغلی غنی ویل تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د ورسپارل شوي لیست په اساس 3600 طالب زندانیان خوشي شوي خو د پاتې 3400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي په قطر کې د طالبانو دفتر پرون رسنیو ته ویلي د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه شوي او په حکومت غږ کوي چې د دې ډلې د لیست په مطابق بندیان ژر خوشي کړي د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دغه پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به وشي د خبره د امنیت شورا په رسمي ټویټر پاڼه نن خپره شوې په ټویټ کې د افغانستان په دفاع کې د پوځیانو اقدامات او د ولسونو ملاتړ ستایل شوی د افغانستان دفاع وزارت وایي پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ پر هستوګنو سیمو د پاکستاني ځواکونو لخوا بریدونه شوي تازه نن سهار د کندهار د والي ویاند بهیر احمد ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو په بریدونو 15 ملکیان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان شوي دي د راپورونو په اساس افغان پوځیانو هم د پاکستاني ځواکونو د بریدونو د دفاع لپاره حمله کړې ده د کندهار د والي ویاند وایي چې نښته د شپې په 11 بجو پای ته رسیدلې ده د کندهار د دغې پیښې یو عیني شاهد وایي
دری اوان خلیز موږ په کور کې ولګېدل ورور نه یو د سره ما بین کې بل د گیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته لپاره خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل ورور
د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وروسته له هغه وشوه چې پرون د بولدک او چمن ترمنځ سلګونه ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ او ورڅېرمې اورونه بل کړل پاکستاني چارواکو ژمنه کړې وه چې د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه به د خلکو لپاره خلاصوي خو دا چې دروازه خلاصه نه شوه خلک مازیګر مهال پرې ورغلل د کورونی چارو وزارت وایي د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم ښار کې پرونی موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا شوې په لومړیو راپورونو کې ویل شوي چې په پیښه کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی وسلوالو طالبانو بیا په پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دغه کار د سیمې د استخباراتو عمل دی خو د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانګزی ویلي په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي په هرات کې نن یوې بمی چاودنې 14 ملکیان ټپیان کړل. دغه خبره د هرات ولایت امنیه قمندان عبیدالله نوروزی ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د یو غږیز یا صوتي بم و چې د هرات ښار د ټانک کې مولوي په سیمه کې نن سهار شوې. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې له دې بمی چاودنې د هرات روغتون ته 14 ټپیان ورانتقال شوي چې پکې د دریو وازخانه ده. د چهارشنبې په ماښام هم په هرات کې یوې مقناطیسي ماین چاودنې 4 ملکیان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي زوړ سره مخ دی او خلک یې له لوږې سره مخامخ دي. دا خبره د سیګار په پرونی راپور کې راغلی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلی چې د افغانستان اقتصاد په 2020 کال کې 10% زوړ یا ماته تجربه کړي. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتوالی، د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کموالی او د قیمتونو زیاتوالی لوی عاملونه دي، د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوی. په افغانستان کې څه باندې 6.5 زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 1400 تنه مړه دي. که څه هم حکومت له بېوزلو سره د وچې ډوډۍ او د مرستو پروګرامونه پیل کړي، خو عام خلک وایي کارونه یې له لاسه ورکړي او له سخت حالت سره مخ دي. او د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوی خبریال انورجان کهیتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنې پرون ویل د خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو وژل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کهیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی وو چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکړ ولو لکابل دی له ژورنالیزم څخه ځان لری وساتی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویپانه کې هم مندلې شي. پاتې ده azadiradio.com. او ری چې د شاوخوا 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندري روان دي. طالباني آزادول غواړي، خو ولسمشر وایي د خلکو د مشورو لمخې پریکړې کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
درې افغان خلیز موږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګیټه سره بل چې په خونو کې شنه نه وته په غیر خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول ځکه د دوی په باور بالستیک توغندیو کې له دې صنعته کار اخیستل کیږي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث درته لرو چې د اوربان په اړه خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. ښاغلی غنی په خپل اختریس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویه جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو له لوري له ورکړل شوو 5000 کسیز لس سربیره د نورو 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. جزئیات ناجی صاحبای ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریز پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ورکړ شوی لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اختریز پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنا نه ده چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لوی جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
ښاغلی غنی وویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي تر څو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کیږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشې کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 400 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خو د ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
بیا قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت و لویې جرګې ته ورکړي چې سبا په کوم قانوني اړخه رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپله یو نوه دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زندگیه.
ده دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسا 1600 تن خوشی شوی. تر دی براندی ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1600 بندیان جرمی دوسیه لری. حد سموکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکلو. خو نمولی ده ولسمشر غنی په تازه سرگندوانو لسویلو دره وکره.
و موریدل چې افغان ولسمشر لوی اختر للمانزه ورسته په خپل پیغام کې ویلی چې د هغو سلګونه طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي چې دا مهال یې د خوشي کېدو پر سر د حکومت او طالبانو ترمنځ ناندرۍ دي. طالبان یې خوشي کول غواړي، خو حکومت وایي چې دغه شمیر زندانیان جرمي دوسیې لري او یا داسې قضیې لري چې حق العبدي مسایل پکې دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونه او طالبان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هڅه کوي. تمه ده چې د خبرو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د جګړې او تاوتریخوالي د ختمېدو پر لارو چارو بحثونه وکړي. خو پوښتنه دا ده چې په دې لارو چارو کې به د افغان ښځو حقونه څومره خوندي وي. یو شمیر میرمنې اندېښمنې دي چې د شاوخوا شلو کلونو لاسته راوړنې به یې د سیاسي معاملو قرباني شي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور جوړ کړی چې د افغان میرمنو اندېښنو او هیلو ته کتنه پکې شوې.
پدې ورسته وکړي چې د سولې خبرو د پای لپاره هیلي پیدا شوی. د افغان میرمنو شبکو او ښځینه فعالانو د خپل حقونو د خوندیتوب په هدف کمپاینونه پیل کړی دي. د ښځو یو فعال او ولسی جرګه کې د کابل د خلکو په خواني استازي هیلي ارشاد د سولې مذاکراتو ته ډیره خوشبینانه تمنا لري. نو موږ د پنځه مې پر ازادي راډیو ته ویل چې شای ښځې بیا هم د سیاسي معاملو قرباني شي.
د ما په نظر د ښځو اشتراک هم داسې ډېر قوي اشتراک نه ده. هغه 30% دغه ډیموکرات حکومت ویلي وو چې موږ ښځو ته ونډه ورکوو په مذاکراتو کې. صرف څلور ښځې دي. موږ د یو مور پیس یا د یو خور پیس که وغواړو چې د خپلو ورونو د شهید کېدو نه جلوګیري وکړو، نو باید دا قرباني په ځان ومنو چې له طالبانو نه خپل حق په ډاګه نه سو غوښتلی. او د دې لپاره چې قتل و قتال او دغه کشت خون چې په افغانستان کې روان دی، موږ ځوانانو دا منځ لاړ شي. موږ ښځې باید قرباني ورکړو او خپل دما په نظر موږ یو مقدار زیات حقوق له لاسه ځي.
د ښځو یوه بله فعاله نیلوفر ابراهیمی بیا د سولې خبرو په اړه محتاطانه خوشبیني وښوده. میرمن ابراهیمی هم ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري په دې مذاکراتو کې د دوی ژغ واورېدل سي.
ما زنان افغان توقع زیادی نداریم، فقط همی که تمام دستاوردهایی که تایید
ده وای موږ ښځې ډېرې تمې نه لرو. یوازې همدا چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې مو خوندي سي او د موافقې تر لاسلیک وروسته مو حقونه تر پښو لاندې نه سي او مساوي حقونه ولرو. ډېرې ښځې باید په دې پلاوي کې شامل وي څو زموږ ښه استازیتوب وکړي. افغان ډیپلوماټ اسیلا وردک چې په قطر کې د سولې په دوو غونډو کې ګډون درلود، هم د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. میرمن وردک د پنځمې پر ورځ د جولای جولای دیرشم ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په خبرو کې باید د شو رول مفهوم ولري.
زه هیله لرم چې افغاني میرمنې د سولې او مذاکرات په پروسه کې واقعي ګډون او حضور ولري، او اوس دا ضرورت دی او وخت راغلی ترڅو چې حکومت او طالبان هم دواړه د مذاکراتو په بهیر کې د میرمنو پر ګډون او منادار ګډون باندې دوی ډیر ټینګار وکړي.
دغو اندېښنو ته په پام اوس پوښتنه دا ده چې د شلو کلونو په تیریدو سره آیا د ښځو پر وړاندې د طالبانو دریځ بدل سوی دی؟ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دی. او تفصیل به ته د پوینا د دینی عالمانو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله لخوا د لوی اختر په مناسبت خبره سوي تفصیلي بیان کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو هیڅ یادونه نه ده سوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو را سره وسې په خبرونه کې په کندهار کې د سپین بولدک په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د جګړې حال هم درکوو، خو تر مخ کې یو نړیوال مطلب راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه یې د دې لپاره اعلان کړل چې ایران د دغه صنعت څخه د بالستیک توغندیو په جوړولو کې کار اخلي. د په عین حال کې یو وار بیا پر ایران د وسلوال بندیز د اوګدېدو غوښتنه وکړه. تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د وسپنې پر صنعت بندیزونه وخصول او 22 نور مواد هم پرې ورزیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وکړ، او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو د غراز ویلي د ایران اتمی پروګرام بالستیک او پوزي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دی. شغل پامپیو هم د راز وویل پوره باور دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اتمی هلو ځلو یو مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر په وینا څرګنده شوه چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موټورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې په خو هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولې وو چې لکبلې د ایران اواید لږ شي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانه وزارت تیره میاشت ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو اته شرکتونه په تور لیست کې زیات کړي وو. دغه شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غړو غوښتي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوشت کړي. امریکا له امنیت شورا رسما غوښتنه کړې چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي منځنۍ ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکی کسان وژل شوی او شاوخوا اتیا نور ټپیان دي. بلخوا د پیخي عيني شاهدان وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره د ملکی خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړي چې ډیره مرګجوبله له همدې عمله رامنځته شوي. دغه جګړه پرون وروسته لدیون خطه چې یو شمیر بند پات مسافرو د چمن او سپید ملک ترمنځ په دروازې هجوم وروړ. په دې اړه پام وکړئ له کندهار د صادق رښتینی راپورته.
پخونو کښې ننوتل په هغې خونې کې وموښتې مکمله یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل.
راز محمد د کندهار په میرویس حبزبي روغتون کې د خپلو ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تېره شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
ماښام دغه واقعه چې پېښه شوه درې اوانه خالي زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نن یو د سره مابین کې بل د ګېټه سره بل چې پخونو کښې ننوتل په هغې خونې کې وموښتې مکمله یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. وریندار مشي
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیرې شپې په پیښه کې د وژل شوو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستانی لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لورو ترمنځ د شپې تر 2 بجو دوام کړی. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حملې کړې چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د اوس پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه مېشت وه خپل راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینې مرمۍ د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابیه برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لومړی سرتیری دی چې د پاکستاني ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي شوی د پیښې کیسه داسې کوي.
نو دغه ټکانجه پر موږ وکړه ما راکټ راوست راکټ چې مې راوست یو پیر پر وکړي دا بل پیر چې پر کوي د افغانستان ګوله چې د دې څه شي وو یو شی رالی د زما د راکټ په ګولۍ باندې وموشت په ننو زما راکټ را پټاو کې داسې هغه پر ما پټاو چې زه دونه غورځوله چې هلته په وینو کې داسې لت پت ګرځېدم چې نه دونه سړی و چې زه دا بازاره را رسولی وای ما تاسو ویل دونه وخت تاسو تاسو ته په کیره تا کو سب کزه ته لټ لټ اړوم.
د کندهار میرویس حبزبي روغتون ته د پیښه لځای ته وشتپیان راوړل سی وي. د پیښه عيني شهیدان وایي چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره شځه او ماشومان شامل دي.
مور می ټپیو و می ورارګان شي ان سی او مور شي د سویل د ورارګان ته وری راګان مو سپاغه بل واټ پرتی درې دانی الته دي.
زرانم مسعود دی نن وی کلی وسیدم کېما پښتا د بازار سره وانو کور ته ټکو سو چرکه وار و مشتي اسپورټر اس غزار سو د دې د ګاز تدری دی واز د دې واړه اړول و ورا چې زم ګډ و او لڅفاله و بیا پیدا کوم ته د شپ خاوی لرا وسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنستسیو جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي. خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بولدک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیرو 3 میاشتو راهیسې بند پاته وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لاره لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافر او افغان کمیساری ډزې وکړې چې لامل یې نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوښتې مرګجوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون کې ویلي چې دا پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو خزو حضور په شمال زون کې د بشري حقوقو په تړاو اندېښنې راپارولي. اکثرا دا خزې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین له وضع شوو شرایطو هم زیانمنې شوي دي. دوی وایي چې د بېوزلۍ او د کار زمینې د نشتون له امله یې د ښار په کوڅو کې کار کولو ته اړ شوي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د مجیب الرحمن حبیبزی راپور ته.
په دغه ورځو کې د مزار شریف ښار په واټونو کې ګڼ شمېر کارګرې ښځې تر سترګو کېږي. ځینې دا کارګرې ښځې وایي چې په کورنۍ کې د فقر او همداراست د هغوی نارینهو ته د کار د نشتون په خاطر هره ورځ سهار تر ماښامه د ښار په ګڼه ګوڼو ساحو کې لاسي توکې پلوري. بی بی زینب 28 کاله عمر لري. دا د فاریاب ولایت له کوهستان ولسوالۍ څخه د طالب جنګیالیو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله بلخ ته را بې ځایه شوې ده. دا بوډۍ سهار له 9 بجو د ماښام تر لمر ناستې د روضې شریف شمالي دروازې ته څیرمه پلاستیکي کڅوړې، کتاب او قلم پلوري. هغه له خپل کار څخه راضي نه ده او له حکومت څخه مرسته غواړي. بی بی زینب وویل: پمدی حال کې د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون په مزار شریف ښار کې د کارګرو ښځو د حضور د زیاتېدو په اړه نیوکه کوي. په شمال کې د دغه بنسټ د سیمه ییز دفتر مشر محمد سامی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت د رسمي احصایې له مخې د بلخ 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي. د ښاغلي سامی پانچه فقر او وزګارۍ ګڼ شمېر ښځې اړ کړي څو د نارینهو پر ځای د مزار شریف ښار په واټونو کې کار وکړي. سامی له حکومت څخه غواړي چې د واټونو پر سر دغو کارګرو ښځو ته د مناسب او د هغوی له توان سره د برابر کار زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
تعداد زنای کارګر و تعداد بیکارا زیات شوه میره.
د کارګر او خزو همدارنګ د وزګاری اکچا په بلخ ولایت کې مخ په زیاتېدو ده چې ډیره د اندېښنې مسله ده. دولت باید خزو ته د مناسب کار زمينه هواره کړي او دا د دولت مسؤلیت.
د بلخ
د ولی ویان منیر فرهاد وایي چې د روان د مریسکال د حمل میاشتې راهیسې په مزار شریف کې د کارګر او خزو خاصتا د لاسي توکو د پلورونکو شمیر زیات شوی دی. د خغلی فرهاد په خبره چې د بلخ ځایي اداره په هڅه کې ده څو په مختلفو فابریکو کې دغو کارګرو ښځو ته د کارموندنې په وسیله د ښار په واټونو کې د هغوی د کار کولو کچه کمه کړي. د بلخ محلي اداره د دغه ولایت د خصوصي سکتور په مرسته په هڅه کې ده تر څو دغو ښځو ته د مناسب کار زمینه هواره کړي او موږ په ځینو فابریکو صنعتي ښارګوټي کې دوی ته کارموندنه کړې ده او هڅه موله روانه ده.
د قانون له مخې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت افغانانو ته د کار د زمینې د مساعدولو او د کار د څرنګه ترسره کېدو د تنظیم مسؤلیت لري. دلته په بلخ کې بیا سره له دې چې د بشر حقوقو مدافع بنسټونه د کار او ټولنیزو چارو ریاست پر فعالیت نیوکه لري، خو بیا هم د دغه ادارې مشر عبدالمتین متین نه غواړي په مزار شریف کې د کارګرو ښځو شمیر او د تیر کال په پرتله یې د زیاتوالي په اړه معلومات رسنیز کړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
احمد حکان یم د کندهار شهر سره پیغام پریږدم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او مومن اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. نن درم تاسو جوړ او روغ او د اختر نیکمرغه په خیر او خوشحالي سره پیل کړم. الله جل هو دې درکان هم بیا داس د ور باندې او د باندې اختر په څو څو واره په مش باندې راول او ټول عمر زموږ خوشحالي او کامیابی سي. نو طالبانو د حکومت باندې هله د جوړ باندې نورم او ځوالي ور کې ور باندې نورم دوام وکړي. څنګه جګړه پاتې ورسي او کوم باندې واسران ورونه چې کډ حکومت په وخت کې تجربه وخا کې باندې له
رویز اخلاقی د ایمن ولات په تاسو په تماس کې مو د اختر مبارکي ټول غیرتمن او پر دین ولست وایم. لمن یې مدا اختر مصطفی شرف افغان کې لمن یې مدا اختر نو د سوري د ورور غروي او د فزا اختر وي زه که په دې دغه کوم ډیر شیدان لا کور کړی دا به موږ د وربند اختر دی وکړنه مو ټول افغانان خوشاله دي الله دې جره له وجه دا ټول خوشاله او ګرندې ولري په دوه غارو موږ هم دغه یو چور باندې لور هم دایمي څه ځکه چې دینون هر وګړي ډیر زیات خوشاله دي که هر افغان یې بس ټول ته دا اختر مبارکي زیات وای مو سلام وروي صحلا کې ګون ولات
زه عبدالبصیر د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې مزه د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته مبارکي وایم. پرسته مبارکي د درې ورځنی وربند چې کوم طالبان حکومت سره کړی دی دا د الله پاک د ټول عمر د وربند سبب وګرځي. زما پیغام دا دی خدای پاک د ټولو مسلمانانو د خیر کې. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د افغان بسیمه تسو او اتل شمیرې ته هم خپل پیغامونه راولېږئ که چیرته هلته تاسو د سیمې خبر لري هم راته لیکلی شئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او اف ام 3.15 په لوی خارونو کې خبرونه لري. اوس 12:30 بجې شوې. صفی الله